خبرونا له احمد تکل څخور.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره روسیې ته رسیدلی. همداراز د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی او وایي له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ پر جلبولو خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگی وسایتو مرسته مهمه بولی. دفاع وزارت وایي په دې وسایتو کې 403 هموي، 340 رینجر، 30 امبولانسونه او 110 موټر سایکلونه شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د متحدو ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیکا ننګونه به د چین لخوا وي، خو برنز همداراز وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې ډیری هغه کسان چې د ګرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسان د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا د کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږلي وو.
اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپي پر مخوري. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنې حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو ته هم ډیر مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو کوم چې باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف ورسې ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بالخصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه چې موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولی شم ووایم چې په دولت کې، په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولی شي، انجونې او ښځې وکولی شي چې حکومت او دولت سره، خپل ټولنې سره، خپل کوم څه لري دغوی سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخه نه فارغ یم په 2011 کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تک 2013 کې د یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان وغي بورسی ته مخفل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسه درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غنه ورسته بیا دوا پنل یا دوا دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو غنه ورسته ز وکولای سم چې تقریبا د یو کال پروسه نو ورسته د ازموی نظر په موافقه توګوزم او دا بورسه ماتلا سره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته خپل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتونه فارغ شوم هغه نور ست ماته شپق وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړی د څه کال فارغ شوم هغه نور ست اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غیر دولي مشروع وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه هغه نور ست بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو ورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو ورسته بیا زه د ویان د مرستالي ویان د پټوګه دلته وټاکل شم نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په اکلې هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو څه دی ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او اغل ته لوی سوې ده نو فقط د سر اورل سوې او د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري متمن زموږ ټولان بیا د خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسي په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي ما دم خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي ته چې ما تاسو مخ کې مویلې اوس د خلک پیسې وې دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونی او خځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په اداره کې کار کوي ک دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه ناګوان چې مخ کې د باز لخوا کې دل اوس شاید هغه ډیره کمې سیوی خو بیا هم دلته زبا دومره وایم چې مثلا کوم انجینر یاخه د پداس ننګون سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې وتريږي دلته اداري اصول ستا لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار
یو خپل کومه خځه په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه داسې نشي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید مراعات شي. نو او همچنان خځه باید ته مو خپل باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای، دا زموږ هغه هم اخلاقی مسئولیت، هم اداري مسئولیت، هم کاري مسئولیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودرې کو، هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
محترم سنه دغه پښتنه ده چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي، دې لپاره یو ښه ترتیب و مقام برابر کړي. او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال خبرې دغه ښځې چې دي ښځه خو نو په اسلام کښې هغه د خپل حقوق الله ورکړی دي، نو د هغو حقوق څه به یې چې دوی استفاده وکړي، نو دغه مې پښتنه ده. وخت نه نیسم.
ډېره مننه. ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې، تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځه یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندګان دي او ور چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید د یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریځ او نظر د خلکو وي، ولې دومره تاسو ته پکار ده چې په خپله هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ته راکړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیال د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته، وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمره تاسې عمره افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کښې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کښې ودونه ورکول کېږي، او هغوی چې دي په وړکتوب کښې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي، همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسې څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وایم پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي؟ خو داسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زمان د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړی دي یوازې خپل موقفونو کښې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کښې لاس او ګریوان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات نه کېږي. او په دویم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي، دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دي چې په هر کال کښې هر چا ته مطلب په حکومت کښې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دغه متعینده نسل ته که نه مثلا څه کوم برنامې یا څه رقم کولی شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی، ځوان پرتله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کښې نجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کښې هم چند دوی څه وګورې په اداراتو کښې ډېره ښه ونډه لري، او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثراً ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمینه. یو خبره. او بل دا بل ورور چې وویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم. زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی يم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضی سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضی ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې زه وکولای شم چې خپل خویند ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو کاغوی وکولای شو سره خامته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي. نو دې برخه کې هم مکار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوي. تری ویلاندې د می وروسته بل خپل دوهمي میلمنې حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شیدي پروګرام ته یو ځل بیا شرغلاست. اوس هم د خپل دوهمي میلمنی حسی اندر سره یو. میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیامې نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر، د مخکښ شیدي پروګرام ته شرغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان. زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون چې ښارګال لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهدای نظامی په نوم یو څانګه هم د دې مکتب کې لري چې کله کله هغه شهیدانو ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بلا فیس نه موږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو. اصلا زموږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده، موږ کوشش کوو خصوصي سکتور کې راجستاریږي.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمدی صاحب، مننه چې آزادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه حسی اندر ده او د مخکښ شیدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
اندر صاحب، چیرې زده کړې دي؟ دا چې وانه چې دا سره کار کوي د افغانستان کې کوي کې په خارج کې کوي.
السلام علیکم. مظلوم یار د کومې ولایت څخه تاسو د ټلیفون پر لیکه دلته خو په لمن کې شې دي ته کومې له خاص په سیاسي نه خاص تر فشار لاندې دي. دلته د موږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مقصد نو طالب مهم دي. کوم هغه امیدونه چې ځکه نه بخ کې شې په ترافیک سم کې درغوله هغه هلو امیدونه موږ د خلکو سره خاص ولر خدما هیلو ارزو دا چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته د تلاش ودي چې غوښتنه ونه کړي، دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې قوي پلان ولري، قوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دوی هغه رفتاریانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، خدا کولای شي چې مانا د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، مسدایا مکتب میں محبت السانی مسدایا مکتب کے عروج کا لیسی دورہ میں پھر عبید الفی کا لیسا کے او فاکولتا میں سائنس فنزی دیکھی بیولوجی دے ڈپارٹمنٹ نہ فارغ اثر ہے کابل فانسون ماسٹری میں افغانستان دفاع امن نور وہ فانسون کے کرے گا او ٹھول جوان میں کابل کے تیک شوی دا لشروع نا تر آخر پوری دیر لک وقت پارد شرایط خنو او امنیتی سنگی لک دیر شو یو دو کالا مونگ مهاجر شو نور طول زن دما پا افغانستان که تیک شوی دا و امده سا سایدا شوی و امده سا زره او ده پر ورور پا ده سوال پا زواقی باید و ایم چر دقیقا پاک وقتل کیگی نور کول کیگی مگر پا مخارونو که پا مراکزو که دولایاتو پا اگر سینه چه در کلت قارم چلیدی خود طبیعه که من خپل غد همیشه خوته کرده، خپل آواز ما همیشه خوته کرده، او که هر یو خوته یو فرصت مساعد کرده چه در خپل خوانده و آواز که پکل یو باندو که زوان که ریپورت هستی لاغی فرصت نهی ازمی استفاده کرده. خود زمونگ از سی سنده پا در خارون و کمانگ سنده در زمونگ در خارون و خوانده اکثرا در تعلیم حق هم پیدا کرده، در خپل امکاناتو اندازه خپل ټول مدني حقوق ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زموږ اصلي ستونزه اوس ده هغه خویندونه ده چې په دوی په کلي او باندو کې ژوند کوي. په کلي باندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې ناام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حداقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي باندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لري لري سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چه افغانان هم شکر دی، الحمدلله مسلمانان هم دی، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته، د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زمونږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري، او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشانده ورته ورکه ښه کېږي، استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې د ذهنیت په مجموع کې په زمونږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بډونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل ډېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، د نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، یو نه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوق خو باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده، یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده، او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio